په پیښور کې د غرمې 12 بجې شو اوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبري غړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ د پاکستان د قومي اسمبلی ماتېدو وروسته حالت په اړه تازه معلومات او رپورټونه او پر یو شمېر نورو سیمیزو موضوعاتو هم رپورټونه دروو. خو په پیل کې خبرونه اورو مجید بابر به وړاندې کړي.
مشال د خبرونو سره ټکی د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمان په سپریم کورټ غږ کړی چې د مرستیال سپیکر قاسم سوری رولینګ کله دم وګرځي. د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف علوی د وزیر اعظم عمران خان او د حزب اختلاف د مشر شهباز شریف نه د نگران وزیر اعظم لپاره د اهل کسانو د نمونو په اړه تجاویز غوښتي. د امریکا د قومي سلامتۍ سلاکار جیک سولیوان وایي چې د اوکراین لخوا د کیف د نږدې ساحو د توقعو نه د زیات پیاوړي دفاع نه پس روسي ځواکونه اوس د اوکراین شرقي او ځینې جنوبي برخو ته ځای بدلوي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمان په سپریم کورټ غږ کړی چې د اپریل په 3 په قومي اسمبلی کې د مرستیال سپیکر قاسم سوری رولینګ کله دم وګرځوي. تیر ورځ د اپریل په 4 په اسلام آباد کې د هغه خبري غونډې پر مهال چې د پی ڈی ایم مشر ویډیو په خپل ټوئیټر پاڼه هم خپره کړې ده، یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې د پاکستان سیاسي ګوندونه هم په هیواد کې پارلماني ټاکنې غواړي، خو د دې ټاکنو کولو بنیاد باید آئین وي. ملک کې یو آئینی بحران جوړ کړل شوی دی. زموږ سپریم کورټ ته استدادا چې د مرستیال سپیکر رولینګ کله د مګر دوی مونږ غواړو چې ټاکنې وشي، خو د دې ټاکنو لپاره اساس د هیواد آئین غواړو. د آئین پاڼې شلولې شوې دي. مونږ غواړو لومړی د آئین عزت بحال شي. مولانا فضل الرحمان په خپل ټوئیټر پاڼه په یو پیغام کې لیکلي چې د قومي اسمبلی اکثریتي غړو په وزیر اعظم عمران خان د عدم اعتماد اظهار کړی، نو اوس هغه د ملک قانوني وزیر اعظم نه دی. د پی ڈی ایم مشر زیاته کړې چې د آئین له مخه د پوځ مشر او امنیتي ادارې باید هغه سره د وزیر اعظم برخورد پرېږدي. دا قضیه اوس د سپریم کورټ 5 کسیزه جرګې ته پرته ده چې اورېدنه به نن په 3 ورځ هم کېږي. د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف علوی د وزیر اعظم عمران خان او ماته کړل شوی قومي اسمبلی کې د حزب اختلاف د مشر شهباز شریف نه د نگران وزیر اعظم لپاره د اهل کسانو د نمونو په اړه تجاویز غوښتي دي. په دې اړه ولسمشر عارف علوی عمران خان او شهباز شریف ته د ګل په ورځ یو خط استولی دی. د آئین له مخه ولسمشر باید د نگران وزیر اعظم انتخاب د وزیر اعظم او حزب اختلاف په مشاورت وکړي. د پاکستان د سرکاري ریډیو له مخه که د اسمبلی د ماتېدو نه پس 3 ورځې پورې وزیر اعظم او د اپوزیشن مشر په کوم نوم متفق نه شو، نو بیا به د دواړو خواو لخوا دو نمونه هغه ته کسي د پارلماني کمیټې ته د انتخاب لپاره استول کیږي چې پکې د دواړو خواو سلور غړي وي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ وای افغانان لیواله دي چې زر نجونی په خوونځو کې وګوري. ویسټ نن د اپریل په 5 په خپل ټوئیټر پاڼه لیکلي چې په دې تړاوړي پرون له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره خبرې کړې دي. نوموړي وړاندې ویلي دوی د افغانستان د راتلونکي لپاره د یو ملي مشاورتي بهیر په اړتیا هم خبرې کړې دي. طالبانو د نوي تعلیمي کال په پیل کې وویل چې د نجونو مندنۍ او لیسي ښوونځي به تر دویم اعلان پورې تړلي وي، خو دوی د دغه ځنډ لپاره وخت مشخص نه کړ. په افغانستان کې له 6 ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو 2 ورځې پوره شوې. او وروسته خبر دا چې د امریکا د قومي سلامتۍ سلاکار جیک سولیوان وای چې د اوکراین لخوا د کیف د نږدې ساحو د توقعو نه د زیاتې پیاوړې دفاع نه پس روسي ځواکونه اوس د اوکراین شرقي او ځینې جنوبي برخو ته ځای بدلوي. د اپریل په 4 سولیوان وویل چې د جګړې په دې پړاو کې موږ باوري یو چې روس خپل جنگي اهدافو ته بیا کتنه کوي او په بشپړه توګه د علاقې د نښه کولو پر ځای د اوکراین شرقي او جنوبي برخو ته متوجه کیږي. سولیوان زیاته کړه چې ښایي د دې هدف په سیمه کې د اوکراینی ځواکونو محاصره کول او مغلوب کول دي. سولیوان خبرداری ورکړی چې د سرخار کیف د چاپیریال نه د ځواکونو د راویشتو پس روس اوس خپلې هڅې دوچنده کړي چې د یرغل له مخکې په سیمه کې د روس پلوه بلتون خوښو نه هم زیاته علاقه ونیسي. د مشال د خبرو پای.
مشال ریډیو د خوږی اوریدونکو پروانه خبرونه کې پر دې او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. ټاکل شوی د پاکستان سپریم کورټ نن یو ورځ بیا د هغې یوې قضیې اورېدنه وکړي چې مخه یې په قومي اسمبلی کې د وزیر اعظم پر ضد د عدم اعتماد تحریک ردولو او وروسته د اسمبلی ماتولو اقداماتو آئینی حیثیت معلومول دي. داسې په مرکز کې راغلی بدلون به د خیبر پختونخوا پر حکومت او اسمبلی هم مثلا انداز شي او کنه د چارو یو شنون کې په اړه وایي.
د دوړو د یو بل سره څه تعلق نشته. ما ته داسې نه ښکاري چې د خیبر پختونخوا حکومت به تحلیل کړي شي، ځکه چې هلته کې پاکستان تحریک انصاف مضبوط حکومت دی.
د پاکستان وزیر اعظم د واشنگتن د خپل سفیر دی وخت په یادولو وایي چې اپوزیشن د ده د حکومت ختمولو لپاره له امریکا سره لاس یو کړی ول، خو یو پخوانی سفارتکار وایي دا موضوع باید د دوړو هیوادونو د خارجه وزارتونو پر کچ پورته شوی وای.
کانسل د پاره نو پکا دا کار خود د وزارت خارجه هو چې هغه دا مسله د امریکا سره تجارت وکړه د وزارت خارجه په سبب کولای شي.
او هر اخوات د ګرانې خبرې د اوریدونکو نو په خوښ کې هم یو مزدور د خوراکي توکو له لړو بیو سر ټکوي.
والا گئی جی وقتی گاڑی روسی کامل جی چلائی پم یاش کی گسنے کے ایڑ تھوڑا خوستا شی دا سامان دما ساخ جکشیوی دی
نیل دال مشال ریڈیو سرو سے. خبرونه موضوع ترازو د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو مشرانو د هیواد له پوځي او استخباراتي ادارو غوښتي چې دغه خط پاړه پلټنی وکړي چې وزیر اعظم عمران خان د خپل حکومت پر ضد بهرني سازش په توګه یادوي. تیر ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمن یوې خبري غونډې ته وویل دوی له وخت مخکې ټاکنې غوښتي او اوس هم غواړي، خو اول باید له عمران خان سره د آئین ماتولو حساب وشي. بلخوا ټاکل شوی سپریم کورټ نن بیا د هغې یوې قضیې اوریدنه وکړي چې مخکې د اپریل پر درېیمه په قومي اسمبلی کې د وزیر اعظم عمران خان پر ضد عدم اعتماد تحریک ردولو یا مستردولو د قومي اسمبلی ماتولو پریکړو د آئینی حیثیت معلومول دي. په دې اړه په اسلام آباد کې زموږ خبریال طاهر خان جزئیات راکوي.
مولانا فضل الرحمن چې د مخالف اتحاد پی ڈی ایم مشر هم دی، هغه تیر ورځ چې کله په خپل ټویټر باندې یا میډیا سره خبرې کړې دي، دا غي نقطه اوس د فوج نه دا غوښتنه ده، د سکیورټي ادارو نه دا غوښتنه ده. فضل الرحمن پرون یو خدا غي ته وی چې وزیر اعظم عمران خان د په نظر اوس وزیر اعظم نه دی، او هغه سره دی هغه سرکاري دغه سره نه کې معاملې. او دویم دا چې دا کم حکومت او وزیر اعظم په خپله دا د بل ملک د سازش خبره کوي، نو اوس نه یوازې مولانا فضل الرحمن بلکې 13 ورځ بلاول بوټو هم دا وختونه کړی دا اوس د عسکري دارونه چې دغه رنگ یو سازش وي نو باید چې هغه ښکاره شي. او بلاول بوټو دا ویل دي چې دا ووم نه تر د 8 مارچ پورې چې دا خبره کیږي چې دغه کې دا پاکستان ته دمکی ورکړ شوی و او د دې د اعتماد څنګه چې وزیر اعظم یا نور وي چې هغه په شامل امریکا و، نو دی وختنه کی چې دا شیان دی واضح شي چې واقعي دغه سازش شوی دی، خدای سازش شوی وی د دې نو بیا خو دی چې دا خو سکیورټي مسله ده. سپریم کورټ یا ستره محکمه نن یو وار بیا کینی چې کم اپوزیشن مشرانو یو اپیل دایر کړی دی، یو درخواست پټیشن چې پاغه کې د 3 اپریل باندې د ډیپټی سپیکر لخوا چې اسمبلی وزنډول شو په عدم اعتماد باندې رائے شماري ونشوه، نو هغه اقدامات چیلنج کړی دی. نو 13 ورځ باس شوی او نن د باس بل ورځ ده، او داسې هم یو احتمال امکان شته چې نن یو مختصر آرډر هم جاری شي. د ټولو نه مهمه دا ده چې کم ډیپټی سپیکر رائے شماره هغه اجازه ورنکړه، آیا دته دا اختیار وو چې اسمبلی وزنډوي او دغه عدم اعتماد چې دی هغه مسترد کی. دا بنیادی نقطه ده اوس د ټولو خلکو هغه نظر چې دی او توقع چې دا په سپریم کورټ ده.
اسلام آباد زمون خبریال طاهر خان او خوردونکو د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف علوی د یو فرمان له لارې له وزیر اعظم عمران خان په ماته شوې قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو له مشر شهباز شریف نه غوښتي چې د نگران وزیر اعظم د نوم لپاره دته وړاندیزونه ولیږي. د وزیر اعظم عمران خان لخوا د سپریم کورټ د پخواني جج ګلزار احمد نوم مخې ته راغلی دی. په دې اړه اسلام آباد د خپل خبریال ګوهر مسید معلومات اورو.
د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف علوی یو خط جاری کړی دی، یو پیغام جاری کړی دی، په هغه کې دا ویلی وو چې وزیر اعظم پاکستان او د اپوزیشن مشر دوی به دواړه په مشورې باندې یو نام خوخ کی د نگران وزیر اعظم د پاره او هغه به بیا د درې میاشتو کې چې د نن کم انتخابات خبره کیږي د ټکنو خبره کیږي هغه په بنیاد به وشي. خو دا هم خبره پکې کړې و چې کچرته د سیوی چې دا تر درې ورځو پورې په دې باندې اتفاق ونه شي سره نو بیا به د اپوزیشن او د حکومتي ګوند مشترکه په اته کسان باندې یو کمیټي جوړیږي او هغه کمیټي ته به دا اختیار ورکړي دي شي چې د درې میاشتو د نگران وزیر اعظم د پاره دا دوی په یو نام باندې اتفاق وکړي. خو دا خبره واضحه ده چې تر اوسه پورې په دې اړه باندې دوی په سنام باندې اتفاق کړي نه دي. په دې اړه باندې وزیر اعظم عمران خان الله خپل اړخه د هغه باندې اپوزیشن دا وایي چې زموږ سره مشوره نه ده شوې، دوی ورته نام تجویز کړي دي. خو اپوزیشن ګوندونو اړخه په دې اړه باندې تر اوسه اپوزیشن ګوندونه د سپریم کورټ نه غوښتنه کوي او د مختلفي عسکري ادارو نه غوښتنه کوي چې کومه د ډیپټي سپیکر فیصله کړي ده د دې فیصلې چې تر اوسه نه پوره وضاحت مخ کې نشي چې دا غیر آئینی او غیر قانوني قدم دی، هغه پورې دوی په دې باندې مخ کې سګام نه پورته کوي. الیکشن کمیشن دا ویلي دي چې په درې میاشتو کې دننه د دوی د لپاره انتخابات کول یا ټاکنې کول مشکله خبره ده. دا چې کیږي نو دا به کم از کم په شپږ میاشتو کې دننه کیږي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
د اپریل پر درېما د پاکستان د قومي اسمبلی مرستیال سپیکر قاسم سوری دی و رولینګ لارې د وزیر اعظم پر ضد حزب اختلاف د عدم اعتماد تحریک رد کړل چې په نتیجه کې پر دې تحریک رائے و نه چول شوې. حال دا چې اپوزیشن ګوندونو تحریک په حق کې تر مطلوبه شمیر زیاتو رایو لرلو دا وکړې و. اپوزیشن ګوندونو باید مرستیال سپیکر اقدام د آئین سرغړونې په معنا دی او باید آئین تر شپږمې ماده لاندې ور باندې مقدمه جوړ شي. د قانوني چارو ځینې پوهان هم د مرستیال سپیکر د اقدام د آئین خلاف بولي، خو ځینې نور بیا داسې فکر نه کوي. دوی وایي آئین پر ځای پاتې دی او د پخوانیو پوځي واکمنو جنرال ضیاء الحق او یا هم جنرال پرویز مشرف د دورو په څیر معطل شوی نه دی. د اپریل درېمې نېټې راهیسې په پاکستان کې د آئین د پنځمې او شپږمې د دغه دواړو مادو په اړه بحثونه پاره درې دي. تفصیل غلام غوث را کوي.
د حزب اختلاف لخوا د وزیر اعظم عمران خان په ضد په عدم اعتماد تحریک د قومي اسمبلی مرستیال سپیکر د رایو ورکولو اجازه ور نه کړو او د خپل رولینګ په کارولو سره یې د آئین د پنځمې مادې خلاف وبللو. وزیر اعظم عمران خان د عدم اعتماد تر شا د بهرنی سازش خبره کړې و او په قومي اسمبلی کې سپیکر هم د دغه خبرې په بنیاد د عدم اعتماد تحریک رد کړو. اوس د حزب اختلاف ګوندونه دریز لري چې د اسمبلی مرستیال سپیکر قاسم سوری او وزیر اعظم عمران خان د آئین د آرټیکل شپږم خلاف ورزي کړې ده. قانون پوهان وایي د آئین آرټیکل پنځم د وطن سره د وفادارۍ په اړه دی او آرټیکل شپږم بیا د هیواد د آئین سره د خیانت کولو په اړه دی. په پیښور کې مشر وکیل او سیاستوال لطیف اپریدی وایي د هغه په اند د وزیر اعظم په ضد په عدم اعتماد د رایو د شمیرلو د اجازه نه ورکولو کې د آئین د شپږمې ماده تر څنګ د بیلابیلو آئینی مادو نه سرغړونه شوې ده او په دې کې د هغه ماده نه هم سرغړونه شوې ده کوم چې په وزیر اعظم د عدم اعتماد په اړه ده.
دا پنځم آرټیکل خو د ریاست سره د خاورې سره د وطن سره د وفادارۍ یو قسم لا ضمانت دی او د دې دا د دې خلاف ورزي خو هله کیږي چې څوک ښکاره د پاکستان خلاف ودرېږي یا د ریاست خلاف بغاوت وکړي یا بغا یا فوج جوړ کړي یا اعلان وکړي چې زه دا نه منم.
خو بیا پخوانی ډیپټي اټارنی جنرال او د سپریم کورټ او های کورټ یو مشر وکیل اقبال مومن مشال ریډیو ته وویل چې د سپیکر لخوا د خپل رولینګ د لاري په وزیر اعظم عمران خان د عدم اعتماد رد کولو کې د آئین د آرټیکل شپږم نه سرغړونه نه ده شوې.
دی خو آئین چې کوم دی نه سسپند کړی دی، دی خو مطلب دا دی چې هغه خپل پروسیجر یې کړی دی. کنه چې کوم کورټ اپ نو کانفرنس راغی اسمبلی ته او هغه ویل چې دا نه جوړیږي زما دغه د لاندې دا ما خارج ریجیکټ نکو. اوس هغه کې به دا چې آئین خو دونه چیرې کنه آئین خو ته چیرې نه نه آئین خو په ځوانې پروت دی او دا هغه نه پس مطلب دا چې بس بیا هغه دا ویل چې په ماته د اختیار اسیرو او هغه کېدار چې 69 د لاندې په یو عدالت د دیني شتري کالین کرسل متدا چې دا عدالت کې دی چیلنج کولې نشي.
یاد دی وی چې په قومي اسمبلی کې د سپیکر لخوا د وزیر اعظم په ضد د عدم اعتماد د مسترد کولو د رولینګ وروسته وزیر اعظم عمران خان ولسمشر عارف علوی ته د قومي اسمبلی د ماتولو سپارښتنه هم لیکدولې و.
یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکدا.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ڈاؤنلوڈ کا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تین بجې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تور لګولې چې د پرزید د پوزیشن لخوا د عدم اعتماد تحریک تر شا یو نړیوال سازش کار فرما او نوموړي په دې لړ کې په واشنگټن کې د پاکستان د سفیر یو مراسله د ثبوت په توګه وړاندې کوي. د قومي اسمبلی مرستیال سپیکر د همدې دلیل په اساس د اپریل پر درېمه د عدم اعتماد تحریک رد کړل چې ورپسې سمدستي وروسته د پاکستان ولسمشر قومي اسمبلی هم ماته کړه. اپوزیشن ګوندونو تور پورې کړه چې دا اقدامات غیر آئینی دي. د پاکستان سپریم کورټ هم د اپریل پر درېمه د معاملاتو از خود نوټس واخیست. دا چې له واشنگټن اسلام آباد ته استول شوی مراسلې یا خط مندرجات څه دي او په اړه د پاکستان ملي خبریالانو او د هیواد ځینې پخوانی ډیپلوماټان څه وایي د مجید بابر په رپورټ کې اورو.
د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د مارچ په اتمه په قومي اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو لخوا د بې باورۍ د تحریک وړاندې کولو پس نوموړي تور لګولې چې د دې تحریک تر شا د بهرنیو هیوادونو په خاصه توګه د امریکا لاس دی. د دې تور د ثبوت په توګه عمران خان هغه مراسله وړاندې کوي چې د مارچ په ومه په واشنگټن کې د پاکستان پخوانی سفیر اسد مجید خان د خارجه چارو وزارت ته استولې و. تر دا مهال د دې مراسلې مکمل جزئیات نه دي په ډاګه شوي. خدا اپریل په درېمه خبر ریال نجم سیټی په خپل ټوئیټر باندې لیکلی چې دغه مراسله کې رد او بدل شوه. نو موړی ویل دي چې دا خط اسد مجید خان د خارجه چارو د وزارت په غوښتن لیکلی دی. د مارچ په 9 په چینل 24 په خپل خبرونه کې نجم سیټی وویل چې دا مراسله د امریکا حکومت او هیڅ امریکایي چارواکي نه دی لیکلی.
په واشنگټن کې د پاکستان له سفیر سره د بهرنیو چارو د وزارت له لارې رابطه وشوه چې موږ څلور پوښتنې درستو او په ځواب کې خپل تبصره راوستو. په هغه کې دای و پوښتنه هم و چې که د عمران خان حکومت ختم شي نو د پاکستان لپاره د هغې څه نتیجې کېدای شي.
یو بل خبریال سلیم صافی په خپل ټوئیټر باندې لیکلی چې د کوم خط ذکر عمران خان کوي هغه کوم امریکایي چارواکی نه بلکې په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر لیکلی دی. بلخوا د وزیر اعظم عمران خان د کابینې یو پخوانی وزیر اسد عمر داوه کوي چې دا مراسله یې کتلې ده او د متن په اړه د عمران خان داوه رښتیا ده. د مارچ په 9 په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال هغه وویل چې دا خط د سپریم کورټ چیف جسټس ته ښودلو ته تیار دی.
څرګنده خبره ده چې دا یو حقیقت دی او ما په خپل د لیدل دي او زه دا گواهی هم ورکولای سم چې دا هر څه رښتیا دي. خو که د چا څه شک وي نو وزیر اعظم دا سوچ دی چې د سپریم کورټ ستر قاضي ته هم دا مراسله شوډلای سي.
د و مارچ راهیسی حکومت نه پډاګه کوله چې په دې مراسله کې د کوم هیواد د ډیپلومیټ لخوا پاکستان ته ګواښ ورکړل شوی دی او د دغو ګواښونو نوعیت څه وو. خو د قومي سلامتۍ د غونډې او یو څو خبریالانو ته د دې مراسلې د متن په اړه ویل شوي چې په دې کې د وزیر اعظم پر ضد د عدم اعتماد د تحریک او د دې ناکامۍ او کامیابۍ په صورت کې د پاکستان او امریکا په تعلقاتو د اغیز ذکر شوی. یو شمیر پخوانی او موجوده سفارتکارانو پاکستاني رسنیو او ټلویزیونونو ته ویلي چې په بهرنیو هیوادونو کې سفارتکاران په عمومي توګه دا ډول تبصری خپل هیوادونو ته استوي. پخوانی سفارتکار آصف دورانی د اپریل په 14 مشال ریډیو ته وویل چې په سفارتي تعلقاتو کې دا د معمول خبره ده.
پبلک خبر کړو او دا کار خود د وزارت خارجه وو چې هغه خپل په سطح باندې دا مسئلہ چیزی دا دا امریکا سره که احتجاج بکا دا کماتک جا بکی وای دی مارش کول دی دا وزاد خاجه پسطبه کول ایسو مخکې هم شوي دي او خالي امریکا د نور ملکو سم کله یو څه داسې مسله راپېښ.
په دې مراسله کې د دې متنازع خبرو زموار د امریکا د جنوبي اسیا لپاره د یو چارواکي ډونلډ لو ذکر شوی. دا مهال ډونلډ لو د هند په سفر دی. د اپریل په دریمه په هند کې د خبریالانو د پښتنو په جواب کې ډونلډ لو هغه سره منسوب شوی خبرې رد کړې دي. بلخوا د اپریل په لومړۍ نیټه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس هم دا تورونه رد کړي.
موږ په پاکستان کې حالات له نږدې څارو. موږ په پاکستان کې آئینی او قانوني هلو ځلو ته په درنه سترګو ګورو، خو تر کومه حده چې د تورونو خبره ده نو هغه رښتیا نه دي.
د اپریل په دریمه د پاکستان په قومي اسمبلی کې مرستیال سپیکر قاسم سوری د یو رولینګ للارې د مخالفو ګوندونو وړاندې کړل شوی د عدم اعتماد تحریک بهرنی سازش وبللو او د هغې لپاره هم دغه خط جواز وګرځولو.
د مشال رادیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپک سو یوش، پر شارټ ویوز 2113، 15315 پته او 15250 کیلو هرتز. انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي. مشال رادیو د اوریدونکو ته پاکستان د قومي اسمبلی تر ماتېدو وروسته د خیبر پختونخوا اعلی وزیر د اپریل پر څلورمه ویلي چې تر دې دمه د دې صوبې د حکومت ختمولو او یا هم د اسمبلی ماتولو پریکړه نه ده شوې. محمود خان زیاته کړې له وزیر اعظم سره لیدلی هم دي، خو نوموړي ورته په دغه حواله سن دي ویلي. د اعلی وزیر تر څنګ د پاکستان تحریک انصاف مرکزی او صوبایي مشران دا ولري چې د مارچ پر 1 د خیبر پختونخوا د 13 ضلعو په بلدیتي ټاکنو کې د دوی د کاندیدانو بریا ښیي چې د صوبې ولس اوس هم له دې ګوند سره ولاړ دی، خو اپوزیشن ګوندونو تور پورې کوي چې د دې ټاکنو د ګټلو لپاره د حکومتي وسایلو بې درېغه استعمال شوی دی. شبیر احمد جان له پیښور راپورټ راکوي.
په مرکز کې د وزیر اعظم عمران خان لخوا د قومي اسمبلی ماتولو پریکړه ورستو د خیبر پختونخوا وزیر اعلی مطبوعاتو ته ویلي چې صوبه کې د حکومت ختمولو اختیار هم ده سره دی، خو لا تر دې دمه په دې اړه څه پریکړه نه ده شوې او نه ورته وزیر اعظم عمران خان په دې اخله څه ویلي دي. آیا په خیبر پختونخوا حکومت په د قومي اسمبلی تحلیلولو یا د وزیر اعظم عمران خان د لیر کېدو څه اغېز وي او که نه؟ نو په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپوه قریش خټک وایي چې د 13 آئینی بدلون وروستو د مرکزی حکومت د لری کېدو سره په صوبو هیڅ اغیز نه غورځيږي.
تر کومه پورې چې په مرکز کې د قومي اسمبلی تحلیل تعلق ته صوبایي اسمبلی سره، نو د دې دواړو چې دی یو بل سره څه تعلق نشته، ځکه چې د صوبایي اسمبلی چې دی د ټول کاروبار چې دی هغه وزیر اعلی سي په با گورنر ته ورکي او گورنر چې دی هغه به خپل آئینی اختیار استعمالي او بیا به اسمبلی ډیزول کوي. نو ما ته داسې نه ښکاري چې د خیبر پختونخوا حکومت چې دی هغه به تحلیل کړي شي، ځکه چې هلته کې د پاکستان تحریک انصاف یو خو اکثریت سره چې کوم حکومت دی ډېر مضبوط حکومت دی.
بل خو ته پاکستان تحریک انصاف غړي داوی لري چې د دوی ګوند د دې هر څه باوجود هم په اولس کې د ملک مقبوله ګوند دی او همدغه وجه ده دوی تیر بلدیاتي ټاکنو کې د ټولو زیات څوکۍ ترلاسه کړې دي. پیښور کې خبریال لحاظ علي د دې ګټو وجه ښایي.
پاکستان تحریک انصاف د دوی مرحله د پر په منظم انداز کې بلدیاتی انتخاباتو ته کوشش لپاره خپل پارٹی چې کوم د ری ارګنایز کړل ده، نو وجه چې کوم ده چې دی وخت کې پاکستان تحریک انصاف په عمومي توګه خپل ورکر په دې خبره باندې کنوینس کو چې د ګرانې دا وجه چې کوم پاولنی مرحله کې انتخاباتو کې شکست وجه وه، هغه صرف مقامی نه بلکې بین الاقوامی ده.
د دې هر څه لپاره مو د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف مرکزی او صوبایي چارواکو سره څو سوزله د تماس نیول هڅه وکړي، خو د هغوی د سیاسي مصروفیت له وجې مشال لیډو سره خبره تره ونه کړی. بلخوا مخالف ګوندونه وایي د وزیر اعظم او د حکومت د ناهلی له وجې دوی د وزیر اعظم عمران خان خلاف د عدم اعتماد تحریک راوړلو پریکړه کړې وه، ولې د هغې وړاندې وزیر اعظم عمران خان د قومي اسمبلی ماتولو لپاره صدر پاکستان ته ویلي وو کوم چې هغه ومنله، او د اپریل په 3 نیټه یې د قومي اسمبلی تحلیلولو اعلامیه لاسلیک کړه. ولې ځینې قانوني ماهرین او مخالف ګوندونه د وزیر اعظم دا ګام د پاکستان د آئین پر ضد بلي او د دې پر ضد سپریم کورټ ته هم تللی دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
اوریدونکو، په پاکستان کې د انټرنیټي خواله رسنیو لکه فیسبوک، ټوئیټر او ټیک ټاک زیاتره کارونکي د دې هیواد د قومي اسمبلی تر ماتې وروسته په دغه اړه مزاحیه خبرې کوي او عکسونه او ویډیوګانې خپروي. په دې کار د پاکستان تحریک انصاف پلویان د اپوزیشن ګوندونو لغو سره په مقابله کې دي. ځینې فعالان بیا سربیره پر دې چې له کوم سیاسي ګوند سره یې تړاو نه وي، په پاکستاني سیاست پسې د ملنډو پوسټونه د دې لپاره کوي چې پر فیسبوک یا په دغه نورو خواله رسنیو وي ملګري د غوی شمیر زیات شي. د موضوع تفصیل د شانواز ترکزی په رپورټ کې.
د قومي سیملی د ماتېدو سره سم پاکستان کې په سوشل میډیا رنگارنګ د خندا ویډیوګانې، تصویرونه او لیکلي پوسټونه خواره شوي. د پاکستان تحریک انصاف پلویان ځینې داسې پوسټونه کوي چې ګنوای پکې تحریک عدم اعتماد مستردول د دغه ګوند کامیابی ده. ولې د اپوزیشن ډلو پلویان وای ړنګ شوي حکومت تېخته کړي. فیسبوک کې د انام الله خان په نوم یو تن یو تصویر کارټون خور کړی. کارټون کې غونډس په تیزی سره په هوا کې جوړ شوی چې ګنې روان وي. کارټون کې جوړ شوی چې ګنې عمران خان داسې د تیښتې په حالت کې درې واړه وکټې په لاسو کې نیولې او د غونډس کې نمخ کې منډې وهي. یو بل فیسبوک اکاونټ لرونکي هم یو ویډیو جاری کړی. دا ویډیو کې ښکارېدل چې یو تن په لاس کې کودال نیولې د کرکټ پیچ کې خخه وکټې ډنګې کې ورسته په کودال میدان کې کړي او یا کاندې جوړې کې. او دغه ویډیو تر پاسه یې په کیپشن کې لیکلي عمران خان چې تلو نو داسې وکړل. تلل مانا چې حکومت ته خطر پیښ شو. د لوبو د میدان د ړنګولو په شان اسمبلی ختم کړي. د ګلستان په نوم په یو فیسبوک پیج کې یو بل ویډیو هم خپره شوی چې په هغه کې هم داسې چې ګنی لکه یو څوک د یو سیس په تمه وي ورته ملاو نشي وای نه پکې شوی.
یار سر چې اپوزیشن ورتلو کنه سم لیتا بس شهباز شریف چې کم دینو د وزیر اعظم امیدوار واوري او چې کله بیا دې سم لینا راوته یار دې مې نه نو پاتې شوی. کما شیروانی چولې وای ګرمې د ناچو.
د اپریل په درې ماده قومي سیملې د اجلاس په شروع کې ډیپټي سپیکر قاسم سوري له خوا د اپوزیشن ډلو د عدم اعتماد درخواست مسترد کړ. ولی ورستو د پاکستان مسلم لیگ نواز دل یو غړي ایاز صادق د سپیکر کرسي ته ورغی، رائے وشمارلې او اعلان وکړ عمران خان نااهله شوی او د عدم اعتماد د کامیابولو لپاره درې کم 200 دوی ته ورغلی. خو د ایاز صادق له خوا دغه شان اعلان یا رائے شمیرنه د اسمبلی په آئینی عملیاتو کې نشمیرل کیږي. آیا داسې چې یو څوک په سوشل میډیا د یو چا په ضد یا حق کې د خندا لپاره پوسټ وکړي دغه د قانون خلاف ورزي کې راځي؟ د پېښور های کورټ وکیل علي عظیم مشال لري ته د اپریل په 4 وویل هاو خو زیاته کړه زیاتره خلک دغه باندې عدالت ته نزي.
شخصي جرم چې دی هغه یو شخصیت خپل ادارو ته وړاندې کولای شي چې را زما ریپوټیشن خراب وي. او سره پاکستان کې د ریپوټیشن د ډیمیج کېدو قانون شته دی سیکشن 500 پی پی سی هغه په تل کې د دین علاوه علاوه دیوانی مقدمه به کیږي ان شیپ اف ډیمیجز. خو داسې چې جنرالي خبره ده چې خلک هو اٹکي ون وی اور دی ادر ادارو ته داسې کی سونو کی رجوع کول انلس چې دلچسپي پکې یو نه نیم کیس کی دلچسپي هغه وړاندې کی چې کم کې نه یانه وړاندې کیږي.
تر دې وخت خو نه ده معلومه چې د تحریک انصاف ون او پلویان رخوای دادا و چې ګنې وزیر اعظم یې سیملی ماته کړه او د اپوزیشن نه دغه مقابله وګټله دا سمه ده. او که د اپوزیشن بیا دادا و چې ګنې تحریک انصاف ګون خپل حکومت په ناقانون ډول لنګه او تیښته وکړه دا سمه ده. خو د دغه لنجې په سر په سپریم کورټ کې درخواستونه او عدالتي نوټس مو اوریدل کیږي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
په پیښور کې د غرمې 12 بجې کېدونکې دي. د خبرونو لنډیز له مجید بابر اورو.
د پاکستان جمہوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمان په سپریم کورٹ غږ کړی چې د اپریل په درېمه په قومي اسمبلی کې د مرستیال سپیکر قاسم سوری رولنګ کله دم وګرځوي. تر ورته د اپریل په څلورمه په اسلام آباد کې د هغه خبري غونډې پر مهال چې د پی ڈی ایم مشر یې ویډیو په خپل ټویټر پاڼه هم خپره کړې، د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې د پاکستان سیاسي ګوندونه هم په هیواد کې پارلیماني ټاکنې غواړي، خو د دې ټاکنو کولو بنیاد باید آئین وي. د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف الوی د وزیر اعظم عمران خان او ماته کړل شوی قومي اسمبلی کې د حزب اختلاف د مشر شهباز شریف نه د نگران وزیر اعظم لپاره د اهل کسانو د نومونو په اړه تجاویز غوښتي دي. په دې اړه ولسمشر عارف الوی عمران خان او شهباز شریف ته د ګل پرو دی خط استولی دی. د عین له مخه ولسمشر باید د نگران وزیر اعظم انتخاب د وزیر اعظم او حزب اختلاف په مشاورت وکړي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ وای افغانان لیواله دي چې زر نجونې په ښوونځو کې وګوري. ویسټ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په دې تړاو یې پرون له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره هم لیدلي کرزي سره خبرې کړې. نوموړي وړاندې ویلي دوی د افغانستان د راتلونکي لپاره د یو ملي مشاورت بهیر په اړتیا خبرې کړې. په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې په کورونا ناروغۍ نور یو سل 55 کسان اخته شوي. د تازه شمیرو سره په هغه هیواد کې د کورونا ناروغۍ د وبا له پیل راهیسې مجموعي شمیره څه د پاسه 1500 میلیونو ته ورسېده. د امریکا د قومي سلامتۍ سلاکار جیک سولیوان وایي چې د اوکراین لخوا د کیف د نږدې ساحو د توقع نه د زیاتې پیاوړې دفاع نه پس روسي ځواکونه اوس د اوکراین شرقي او ځینې جنوبي برخو ته ځای بدلوي. د اپریل په څلورمه سولیوان وویل چې د جګړې په دې پړاو کې موږ باوري یو چې روس خپل جنګي اهدافو ته بیا کتنه کوي او په بشپړه توګه د علاقې د نښه کولو پر ځای د اوکراین شرقي او جنوبي برخو ته متوجه کیږي.
د مشال رادیو لند خبرونو اوریدونکو سره بل نړیواله موضوع د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وای نړی به بوجا خار د روسیې د نسل وژنې د ځای په توګه وپیژني. د خار تازه د روسیې پوځیانو لول کې آزاد شوی دی. د رپورټونو پر اساس د بوچا په لارو کوڅو کې لزګونه مړی پراته دي. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګ رپورټ له صفی الله ستانکزی ورو.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی ورسته له هغه په بوچا کې روسیا په جنگي جرمونو تورن کړ چې د روسي پوځیانو لوټلو ورسته د خار پکوچو کې په لزګونو جسدونه موندل شول. زیلنسکی پرون د بوچا خار په وڅنډه کې خبرې لاندې غږیدې.
دا جنگی جنایتونه دي او نړۍ به د نسل وژنې په توګه وپیژني. تاسو نن دلته یاست او ګورئ چې څه پېښ شوي. موږ پوهیږو چې په زرګونو خلک وژل شوي او شکنجه شوي، پښې پرې شوي، په ښځو جنسي تیری شوي، ماشومان وژل شوي. زما په اند دا له دې څخه ډیر دی، دا نسل وژنه ده.
ورسته له هغه چې زیلنسکی خبرې خلاصې کړې، اوکراینی چارواکو ژورنالستان هغه ځای ته بوتلل چې د دوی په وینا د ماشومانو لپاره د اوړي استوګنځای وو او دوی ته د 50 کسانو جسدونه وښودل چې لاسونه شاته تړل شوي وو. چارواکو ویلي دغه 15 کسان چې ټولو ملکي کالي اغوستي وو، مخکې له دې چې اوکراینی ځواکونه دغه ښار بیرته ونیسي، د دوی په خبره د اشغالګرو روسي پوځیانو لخوا وژل شوي وو. خپلواکو سرچینو د اوکراینی چارواکو دغه ادعاوې لا نه دي تایید کړې. د بوچا مرستیال خاروال د یکشمې پورز ویل چې د خار 50 اوسیدونکي د روسیې د سرتیرو لخوا په خپل سره توګه وژل شوي. روسیې لکه چې د فبروري په 24 په اوکراین یرغل وروړه ملکانو هدف ګرځولي رد کړی دي.
مشال ډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
اوریدونکو 200 ورځې وشو چې په افغانستان کې لښپګم ټولګي پورته جنو جنې لز دکړو محروم دي. طالبانو د کورونا او نړیوال فشارونو باوجود لا هم د جنو خونځي نه دی پرانستي. افغانې جنکۍ افغان بیا افغان جنو وای خپل راتلونکو ته سخت اندېښمنې دي. بیا هم د صفی الله ستانکزی رپورټ اورو.
په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو 200 ورځې پوره شوې.
موږ ولې د درس وایلو حق نه لرو؟
دا هغه پوښتنه ده چې د سنا په څیر ګڼي افغانز د کوونکو له طالبانو مطرح کوي. سناد رابعی بلخی د لسم ټولګي زده کوونکي د چلاتو میاشتو رئیس په مخ ټولګي تړلې پاتې خو وايي هیله منه ده چې ښوونځي پرانیستل شي.
دا خو د منګ یو لوی هیله ده چې زموږ مکتبونه شروع شي. کله موږ مکتبونه شروع شي د افغانستان آینده به موږ سره جوړ موږ به جوړ کړو. کله موږ مکتبونه جوړ نسی انجلکیانو هیله بل خاور سره خاور شي.
طالبانو د 14 کال د وګي اسمبلی په 8مه د هلکانو او وړو نجونو ښوونځي پرانیستل خو لشپګم ټولګي پورته نجونی برخلیکه پری خودی. د بغلان د جنود لیسې د یو لسم ټولګي زده کوونکې فرزانه عمرخیل ازادي راډیو ته ویل چې له نامعلوم برخلیک سره مخ ده.
طالبان له وروسته پریک ویل شپږم ټولګي نه پورته ښوونځي وتړل مونږ نه هیلي کړل او اوس داسې په چورت فکر کې استو چې شاید مونږ یو نامعلوم برخلیک سره مخامخ شو.
د نړیوالو کورونیو فشارونو سره بیره طالبانو له هغه ژمنه نه ده پر ځای کړې چې ویلې د طرز العمل په جوړولو به د نجونو ښوونځي پرانیزي. اوس یې د نجونو یونیفورم د ښوونځیو د تړل کېدو یو علت بللی. ټولی هیلې پسرلی ته به چې ګواکې د نوي ښوونیز کال په پیل سره به له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي پرانیستل شي خو طالبان په خپله هغه ژمنه ونه درېدل چې ویلې په عمل کې د نجونو ښوونځي پرانیزي. د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری دا اونۍ ویلي د نجونو د ښوونځیو پرانیستل د طالبانو لپاره یو ازموینه وه. هغې زیاته کړې تر څو چې طالبان په دې تړاو د نړیوالو غوښتنې ونه مني پر دوی لګول شوي بندیزونه به کم نه شي او نه به هم په رسمیت وپېژندل شي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وایي دوی د خپل مشرتابه امر ته په تمه دي او هر کله چې ورته امر وشي په ټول افغانستان کې به د نجونو ښوونځي پرانیزي.
سروې د مشال ریډیو د پښتنو ښځو لپاره ځانګړی پروګرام. په سروې خبرونه کې موږ د پښتنو ښځو او مېرمنو په کامیابیو او کوششونو غږیږو. په سروې پروګرام کې له موږ سره د ساينس، ادب، رسنو، شوبز، تعلیم، سیاست او له بیلابیلو ډګرونو نه مېلمنې برخه اخلي. سروې خبرونه هر اونۍ د نهې په ورځ د ماسپخین په 2:30 بجې په ژوندۍ بڼه او د خالی په ورځ د مازیګر په 3:30 بجې له مشال ریډیو واوري.
اوریدونکو د خصوصیدونکو د روجې په روانه میاشت کې د خوراکي توکو د لوړو بیو له امله شکایت کوي. دوی غوښتنه کوي چې مسؤول ادارې د توکو د نرخونو کنټرول کړي. دوی وایي د خلکو اقتصاد کمزور دی خو د توکو بیې په ځانګړي ډول روژه کې په لوړېدو دي. بل لور ته د خوست چارواکي له دوکاندارانو او سوداګرو غواړي چې د روژې د میاشتې په خاطر د خوراکي توکو په بیو کې کمښت راولي. نورحال نجیب الله الوخیل اورو.
د افغانستان د نورو سیمو په شان خوست کې هم خلک د روژې میاشتې په راتګ سره د خوراکي توکو او ترکاریو د بیو له لوړېدو شکایت کوي او له اړوندو ادارو غواړي چې نرخونه کنټرول کړي او سرغړوونکو سره قانوني چلند وکړي. دوی وایي د خلکو اقتصادي حالت کمزوری دی خو د خوراکي توکو بیې د روژې په روانه میاشت کې د هرې ورځې په تیریدو سره لوړیږي. د خوست مرکز اړوند ورغه کلي اوسیدونکي اشرف مشال راډیو ته وویل
ولالو نرخونه ډېر جګ شوي دي. موږ اقتصاد ډېر کمزوره را بکر یو کور کې پرته یو موږ خپل وړو آسه والا کله ریچ آسه والا کله.
وحیدالله یو بل ځوان دی چې په خوست ښار کې لاسي ریړه چلوي. نوموړی وایي هره ورځ له 80 تر 100 افغانیو پورې کار او مزدوري کوي او په میاشت کې په خپله مزدوري یو بوجه وړه او ریجی نشی اخستلی. دی غوښتنه کوي چې مسؤول ادارې د پخار کې د خوراکي توکو د نرخونو کنټرول ته پاملرنه وکړي.
می حواله گیځي وختي ګډه روسي کامل جی چلای په میاش کې اسنه کې اړه تروړه خوښه شي د سامان د مسخ جک شوی دی. دا سر کوي دی په گیځي وختي روزي ورځ اتیا سل د بیو غټي میاش کې اسنه کې اړه تروړه ورېج تروړه غوړی واسلري.
د غلې او نور خوراکي توکو په خوا کې د ترک رایو اب سبزیو به هم لوړی شویدی. رومی بانجان چې له روژه مخ کې 1 کیلو په 70 افغانۍ ول او سیبه 80 افغانۍ شوی. بینډې چې مخ کې 1 کیلو په 90 افغانۍ وو او سیبه 150 افغانۍ تل وړه شوی. د وچو پیازو من چې مخ کې 30 افغانۍ پوري وو او سیبه 200 افغانۍ ته لوړه شویده. د خوست خر سوداګر او دکاندارن وایي ته توکو به دوی نه دی لوړی کړي بلکې د افغانستان په ګاونډي هیوادونو کې چې دوی ورسخه توکي راوړي د خوراکي شیانو به لوړی شوی. د خوست خر دکاندار لامیر وای
بدایوا او تاکه بینه نه ده ته وخینه چې د اوکرين تاثیر چې په ویچو تاجکستان او پاکستان یې دغه نه اله چې په ویچو نو 200 روپۍ نور جک شي دي. مخکې بغلان کو په 255 پرون مچاته زنګ ولا په 200 اتیار په یو منده.
بل لوري ته د خوست چارواکي له دکاندارانو او سوداګرو غوښتنه کوي چې د روژې د میاشتې په خاطر د خوراکي توکو په بیو کې کم اختراولي. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني ویل
د مو د ټولو تجارانو نه دکاندارانو نه د دې نه مې هم دا خواهش ده چې دوی په خپلو نرخونو کې کمښت راولي او د اخیستونکو نه مې هم دا خواهش ده چې د ضرورت نه اضافه شی باید ونخلي او که چیرته د ضرورت نه اضافه شی ونخلي دا به دولته اصراف نه خلوص وي او ولته به د دکاندارانو اضافه شی نه خرج.
د خوص اوسیدونکو داسې مهال په روانه روژه کې د خوراکي توکو او ترکاریو د بیو لوړېدو شکایت کوي چې د ټول هیواد په کچه په وروستیو میاشتو کې د خلکو اقتصاد کمزوری شوی، د خلکو لپاره کاري فرصتونه کم شوي او بیکاري ډیره شوې ده.
د فلم، هنر، ادب او کلتور په اړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د غی پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبر کوم. فلم ستاره
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبر کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
د هرس پمشال راډیوی مجله کې.
د ننګرهار د وادي کرنیز ریاست چارواکي وایي سکارې د خورما بوټو د 13 کلونو په نسبت زیات حاصلات ورکړي دي. دوی د دې لاملونه د کرنیزو اسانتیاو زیاتوالی، د خورما د بوټو ښه روزنه، مناسبه هوا او اوبه یادوي. کروندګر هم له خپلو حاصلاتو خوښتي خو زیاتوي چې په کرنیزو چارو کې له طالب چارواکو د لا نور مرستو هیله لري. تفصیل له جلال آباد زموږ خبریال راکوي.
کابو دیار لسکاله د مخه د سعودي په مرسته د ننګرهار وادي کرنیز شرکت اړوند اډې پارم کې په سلویغ جری بزمکه د خورما بوټی کې نول شول چې د تیرو سلورو کلونو راهیسې په حاصلاتو راغلي او کال تر بلې حاصلات مخ په زیاتېدو دي. د ننګرهار وادي کرنیز شرکت ویان سید همایون غریب مل وایي تیر کال له خورما بڼه دیار لسټنه حاصلات راټول شوي ول وسکل تر شلو ټنو پوری اٹکل کیږي. نو موړی وای
د ننګرهار وادي کرنیز ریاست د هډې فارمړ وند هم لا کی موږ کو سلويخ جری بزمکه باندې د خورماو بند لرو. دغه د خورماو بند چې شپږ ډوله اعلی خورما پکې کرل شوې دي. تیر کال تر موږ شاو خوادیر لستنه خورماو حاصلات راټول کړي وو. ان شاء الله سکل بعد اٹکل لمخې د همدغه سلويخ جری بمند څخه موږ شاو خوشل ټنه خورما راټول.
غریب مل د خورما بند د حاصلاتو ډیرواله د کرنیزو اسانتیاو زیاتواله او په خورما بند کې د نو بوټو په حاصلاتو راتلل غنی.
دغه بند لپاره ټول غرو تخنیکی فعالیتونه په وخت سره شوې دي. دغه بوټو سم ساتنه او پالنه تر سره شوې ده. موږ یو شمیر نور ولایتونو ته هم دغه بوټي خلکو رانه خستې دي. اولته وړي دي، الته کرلې دي. د دې سره په خوا کې موږ په ننګرهار کې په یو شمیر ولسوالیو کې دا ډول بڼونه جوړ کړي دي.
د دې خورما بند مسول انجنیر عبدالقیوم اطرافی د طالبانو د حکومت له اړوندو مسولینو غواړي چې کرنیزي برخې ته پام ورواړوي.
زمنګ وختنه د نوې حکومت نه نوې نظام نه دغه ده چې دغه زراعتي بخښونو کې موږ سره د خرما په برخه کې کارو کې چې دا په افغانستان کې لومړنی باغونه دي او د ترویج او د تکثیر لپاره باید د نوې نظام چارواکي دي کې فکر وکړي او د خرما په تکثیر کې کومک وکړي.
د ننګرهار اوسیدونکو خوخ دي چې په کور دننه د خرما له حاصلاتو نه برخمن شوي دي. دوه تنه صابر الله او بغزمین وای
دغه د خارجي د ملک د هر شي دراوړل نه موږ خلاصو دغه زموږ په خپل ملک د خرما رواج او یو دغه وګرځي. زه ګډیره خسته نتیجې ورکړی ده.
ډیره خسته خرما ده، ډیره مزه ده، خوګه خرما ده.
په تیر جمهوریت نظام کې د ننګرهار د کرنې ریاست تر چتر لاندې په بیلابیلو ولسوالیو کې د ډول ډول میوه باغونه جوړ شوي ول چې وسخه حاصلات ورکوي. خو د نورو میوه په نسبت پکې د خرما باغونه نه دي جوړ شوي. د ننګرهار وادي کرنیز شرکت مسولین وایي چې هڅه یې پیل کړي چې په بیلابیلو ولسوالیو کې خلکو ته د خرما باغونه جوړ کړي او تر یو حده په کور دننه د خرما تولید ولري.
د
پخوانیو وتلیو سندرغاړو تلپاتې سندرې
نن په دې وجه کې خوشحالي دا سارو دنیا دې هر خطا بل شي
ځوانو سندرغاړو بیا پښتو سندرو ته نوې رنگ ورکړي
غږ دې نشم درته می دیر وجړل و مې بخا
خلکو خوشی کړي دغه پخوانی او سنی سندری او د هغه په اړه لند معلومات د مشال رادیو په خبرونه سندری جادوګری کې له هارون باچا سره
هر ګل یا دوشنبه د پیښور پر وخت د ورځې په 3:30 بجو او د هر خالی یا شنبه پر ورځ د ماسپخین په 1:30 بجو
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن په بلوچستان کې هم د بلدیاتی ټاکنو اعلان کړی دی. د ادارې په وینا راتلونکي مې میاشت په پای کې به لومړی او له هغې وروسته دویم پړاو ترسره شي. د صوبې پر حالاتو نظر لرونکي وایي هلته سیاسي ګوندونو لا هم په دې ټاکنو کې د نورو صوبو هغو په څیر دلچسپي نه ده ښولې. پوښتنه دا ده چې دا انتخابات د بلوچستان د ولسي ستونزو د هواري لپاره څومره مهم دي او آیا د پاکستان روان سیاسي کړکیچ په دې صوبې پر بلدیاتی انتخاباتو اغیز وکړي او کنه. د جواب لپاره د بوروال کاکړل دا رپورت.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وای د حکومت بدلی د په بلوچستان کې د ولایتي انتخاباتو پر کېدو څه اغیز ونه کړي. د انتخاباتو کمیشن د بلوچستان مشر فیاض حسین مراد د اپریل پر 2 منېټه مشال رډي تویل چې ک په ملکی بیړنۍ حالت اعلان نسو نو په صبح کې به انتخابات پر ټاکلې نیټه تر سره کیږي. دا سیدا چې د اپریل 15 تر 18 بعد د نامزدګۍ کاغذونه اخیستل کیږي او د مې پر 19 به بیا د انتخاباتو ورځ وي. که بیړنۍ حالت اعلان نسو نو بیا به انتخابات پر خپل نیټه وي او که بیړنۍ حالت اعلان نسو نو بیا به ونسي. نور که حکومت او وزیراعلی بدل سي هم نو پر بلدیاتی انتخاباتو به څه اغیز نه وي. فیاض حسین مراد زیاته کړه چې په بلوچستان کې به بلدیاتی انتخابات په دوو پړاوونو کې ترسره کیږي. د په وینا د هلکا بندیو پر سر د څستونزو لکبله به په کوټه او لسبیله ضلعو کې انتخابات په دویم پړاو کې ترسره کیږي. بلوچستان د رقبې لکبله د پاکستان تر ټولو لوی صوبه ده چې د زیاتره سیمو لپاره صوبایي مرکز کوټه ډیره لري پریوځي. د صوبې پر سیاسي او حکومتي چارو نظر لرونکي وایي چې په بلوچستان کې د ولسي ستونزو د هواري لپاره بلدیاتي نظام ډیر ضروري دی. خبریال او شنونکي شهزاده ذوالفقار مشال رډي ته وویل چې د بلوچستان ځینې ضلع داسې دي چې خلک به یې مرکز کوټي ته د تلو لپاره لومړی سیند او پنجاب ته ځي او بیا به کوټي ته سفر کوي.
دا خو ډېر زیات ضروري دي چې ستا او لوکل باډیز دغه اوس والا د الیکشن رالی باډیز فالس والا نو ستا تقریبا 50% مسله مسایل چې دي یو خو لوډ به کم سي پس د پروینشل سیکشن باندې د فاتر باندې ایم پی ایس باندې ایم این ایس باندې دوتی باندې سینیٹر باندې دغه کمی شي لوډ کمی شي هغه ډېر شیان چې دي الله تعالی دوی په ډیسټریکټ کې چې علي شي.
د بلدیاتی نظام یو کارپو سرور بازی وای دا نظام په دې شدې چې ولسی نمائندگان صوبایي مرکز او اسلام آباد ته نزي بلکې هم هلته په سیمه کې موجود وي.
دا سیستم د گراس روټ لیول غ ډیر زیات به تر ده لکه اوس ایم پی ای ایم این ای سینیټر یو سړی ته موثر نه دی لیکن یو لوکل باډیز غ هر ممبر چې دی هغه ایټ ا ټایم پروډم ته نیوي سي خپل یو دستخط پکوي سي کورته مرتلای سي د کوروم رئیس ته سي خپل د ثانه مسله خپل د کچاري مسله یا نور غریلو خانګي فیصله یا غریلو معاملي پر هغه باندې د تاثیر هر وخت ملاوي دی سي تاثیر ملاوي جي.
سرور بازی زیاته کړه چې د صوبایي او قومي اسمبلی په څیر په بلدیاتي انتخاباتو کې هم شذوتا پر عامو مهمو چوکیو د انتخاباتو موقع نه ورکول کیږي. د ویل سیاسي ګوندونه باید شذې راوړاندې کړي هغه ځکه چې د په وینا د شذو له سیاسي کېدو سره شعور پراخیږي.
چې الیکشن زنانه وو کې دا زنانه خپل د الیکشن په خپل د ووټو په حساب باندې دا د کوروسه زنانه راشتې سي د باندې هغه ته هم شعور پیدا کیږي چې باید د باندې راووزي ووټ واچوي او زنانه چې نن سبا په ملک په قانون او په مالو کې راځي هغه ملک ترکیه نه کړی وي
په بلوچستان کې ورستۍ بلدیاتی ټاکنې د 2013 کال د دسمبر پر 8 نیټه ترسره شوې وي او د 2013 کال په دسمبر کې موده پای ته رسیدلې وه.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا د ټول شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نشر کولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکی لمان یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړ خبرونه
و چربان دې
و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کې را وړم
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 او 3 شپږ سو شپږ نوي
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خیبر پښتونخوا په حکومت کې د ولسی خیر خیګړې ادارې د ملګرو ملتونو د پرمختیايي ادارې په مرسته د صوبې په څلورو قبایلي ضلعو کې د ښځو لپاره د هنري تربیه یو پروګرام پیل کړی دی. پروګرام چارواکي وایي په خیبر کورما باجوړ او ممندو کې 140 ښځو ته د قالینونو جوړولو د خوړو په ډبو کې د بندولو روزنه ورکوي. د دوی په وینا هم دا ښځې به د دې جوګشي چې د خپل چم مالت ښځې هم تربیه او په کار کړي. په باجوړ کې د ښځو د هنري زده کړو د مرکز یوه مشره د تربیه د پروګرام ستاینه کوي خو وایي چې د قبایلي ضلعو له ښځو سره باید د هنري توکو بازار ته د رسولو په برخه کې هم مرستې وشي. تفصیل ملیحا امیرزاده راکوي.
د خیبر پښتونخوا د ولسی خیر خیګړې څنګه د قبایلي ضلعو ښځو ته د هنري زده کړو یو پروګرام پیل کړی دی. دغه پروګرام اوس مهال د ملګرو ملتونو پرمختیايي ادارې یو ان ډی پی په مرسته په څلورو قبایلي ضلعو کې ښځو ته د قالینونو جوړولو او نورو کاروبارونو د پیل لپاره هنري او تکنیکی زده کړې ورکوي. د ملګرو ملتونو پرمختیايي ادارې دغه پروګرام مرجډ ایریاز ګورننس پروجیکټ یا د زمشو ضلعو د حکومتدارۍ پروژه نومیږي. د ادارې لخوا دغه پروګرام د عملي کولو لپاره ټاکل شوی او چارواکي فایزه بابر د اپریل په 2 مشال ریډیو ته وویل چې د دې مقصد د قبایلي سیمو زنانه د دې جوګه کول دي چې خپل کاروبارونه څنګه پیل کړي او بازار ته د غیر رسایي څنګه عمومي
فوډ پروسیسنګ او یو کاپی کریوینګ نو دې کې په 120 خزیبا ٹرین کی گی ان ایچ سیکٹر 120 خزے بچی دا با ماسٹر ٹرینر زیا مشرانی دا با بیا مخکے تا اوور دا پیریڈ آف 2-3 منتھس دا ٹرین شی آف پل آف پل ڈسٹرکٹس کے نو آئے پاسا با دا یو خزا با گروپ آف 10 یا 12 10 ٹو 12 گروپ یو خزا با اگر ٹرین کئی پل کمیونٹی کی دا ماسٹر ٹرینرز جی دی نو دا دا من facilitation centers دی دا social welfare department اگے کی train کی گی اختری اور department بے اگا کئی monitor کئی اختری دا whole process بیا بدا مخ کی connect کی گی for small grants ہر سچ دے کبیا افپل set up school واری کنا اگا مخ کی college
دا program لاندے وارلا مخ دا خیبر پا لنڈی کوتل او شاکس کے دا social welfare department پا مرکزونو کے دا کالینونو جوڑا ولو کار پیل شوے دے دا غراز د کور می په پاړه چنار او صدا کې په دغه حکومتي مرکزونو کې به هم د کالینونو جوړولو کار پیل شي. دغه پروګرام لاندې به پراتلونکي کې په باجوړ او مومند کې د خیبر پښتونخوا د ولسی خیر خیګړې سانګې په مرکزونو کې د خوراکي شیانو د پروسیسنګ کار هم شروع شي. په باجوړ کې د ښځو د تکنیکی او هنري تربیت د یو حکومتي مرکز مشر امرین رشید مشال ریډیو ته ویل چې د قبایلي ضلعو زنانا په معاشي توګه د مستحکم کولو په لړ کې حکومتي ګامونه د ستاینې وړ دي. خو د هغې په خبره پکار ده چې حکومت د دغو زنانو د پوهه کولو لپاره ځانګړي کسانو ټاکي چې کار کاروبار پیلول، قرضې اخیستل او مارکیټ ته رسایي څنګه کېدی شي.
فارٹا کی ٹیکنیکل انوویشنل سٹریم پکار دی 10 ٹائمز مور فوکس کی زکر چی دی تعلیم خزی دیری دی اور آغا مید مید لائف کی دی تو دا سوچ ورشی چی یا اللہ زور ستا کمی تری چی پخ پل اختیو تری زمد ما دا سی خزی بیدلی دی چی دری دری روزی لوگ یہ تیرا پری بچی لوگ دی ساتھ دی یوزا چی جینا کیا ٹرین دیدل شروع شو آغا ورک فورس جمع کی دل شروع شو زکر پی تو ایدم چی یار زی جینا کیا ٹرین کم کو آغا پنو کری نپوی کی آغا پتی نپوی کی چیزا کاروار سنگا سٹارٹ کما آغا دا پارا یو پورا ڈیزگنیٹڈ کس پکاری چی آغا دی پویل کی جی ورطا اوزا رکرا اوکرا اوزی فلانی زینا کرگا روالا دا کرگا تا سی استعمال کا دی فلان کی سر لنگ جوڑ کا یونیم شے دی پکور کے دسپل سٹارٹ کو لکار پی تیز کائن اف انڈسٹری وچ دا خرز بکور کے دن اللہ کبھی کی دے سڑو یا باہر وطلو سوتو کم مجود گی
امبرین رشید وائی چی دا وقت پا باجوڑ کے دا خزو دا ہنری و تکنیکی زدکڑو واحد کالج دے چی دا قبائلی ضلعو زنانو دا ضرورت لپارا کافی نہ دے دا غی پا خبر دا غشان مرکزونا باید پا نورو شپگو قبائلی ضلعو کے ہم خلاص کرل شی د سوشل ویلفیر ڈپارٹمنٹ چارواکو سرمو پدے اڑا درابطے ہسا اکڑا خو ٹیلی فون یہ جواب نہ کر
تاندے ہیلے
د پختنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزه خبرونه
د هرې چهارشنبه او اتوار په ورځ ل مشال رادیو نه.
اوریدونکو د مشال رادیو د روانې خبرونې د پای شبی دي دا وخت بعد جلیل شبنم او د وګمې په وازونو د ټپې وورو.
مشال ریډیو را نو راکدا
مشال ریډیو دی خدای نو ورو کوي
اوهو راو بس سمارټ موبایل
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور و لگاوا
او می لگاولو جی
ګورګنیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ڈاؤن لوډ کا
دا خور اختیار آغلا
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې 3 بجې